لاس پچشپی احمد شبریم داسا جړو د سهار د دې سات د خبرونی د اوریدونکو هر کله کو د افغانستان د بیارغاونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي دفتر یا سیګار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې بې وزلي او بې وسي د دې باعث شوي چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو په پلور لاس پورې کړي څو د خپلو کورنیو د نورو غړیو د مړولو لپاره کافي پیسې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو د اټکل له مخې په سلو کې څه باندې 95 افغانان کافي خواړه نه لري او د دې کړاو لویه برخه ماشومان او ښځې ګالي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو پراختیایي دفتر وایي په دې هیواد کې د واک له ناڅاپي بدلون وروسته با کیفیته روغتیایي خدماتو ته د افغانانو د لاسرسي یقیني کول خورا زیات اهمیت لري. UNDP پر خپل ټویټر همداراس خبر ورکړی چې د افغانستان د شاوخوا 6000 روغتیا پالانو تنخواوې ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې زرګونه روغتیایي کلینیکونه تړل شوي او میلیونونه افغان وګړي له روغتیایي خدماتو بې برخه شوي دي. اوکراینی پولیسو د پلازمېنې کیف له شاوخوا سیمو د روسیا عسکرو تر وتلو وروسته د څباندې 900 ملکیانو د جسدونو د موندلو خبر ورکړ. د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا پولیسو د جمعې پر سوویل چې د دې مړیو اکثریت د اعدام په څیر په ډزو ویشتل شوي دي. روسي سرتیري دوی اونۍ مخکې د کیف له شاوخوا سیمو ووتل. د رسمي شمیرو له مخې اروپا ته د روسیې د تیلو په صادراتو او د دې هیواد د تیلو د قراردادونو په بیو کې په تیرو 15 میاشتو کې کموالی راغلی. د روسیې د گازپروم لوی شرکت پرون اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې اروپا او ترکیې ته د روسیې د تیلو په صادراتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 6.4% کموالی راغلی. د سوریې پوځ په وینا اسرائیلو د مشته نږدې د دوی پر موزیګانو د توغندیو ډزې کړي چې مالیزیانو نه یې اړولي. د روسیې دولتي رسنیو د دې هیواد د یو پوځي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکړی چې د حمله د پنجشنبې په شپه وشوه. خبر زیاتوي چې د اسرائیل یو شمېر توغندي د سوریې د هوایي مدافع د وسلو په وسیله شنډ شول. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی ویلي دي چې دا توغندي د دمشق جنوب بیدیز په قنتا سیمه کې د ایران پلوه وسلوالو پر مرکزونو لګېدلی دي. د اسرائیل پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا سدی رډو د دې سات د خبرونه لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر خبري برخه ورسته سندرو ته مخه کوم. وړاندې په خبرونه کې په پاکستان کې د پوز پر ضد د بریدونو د زیاتېدو په اړه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي
ډېر زموږ پر اړه ځکه نه زیات پاکستان د نننۍ مسله د یو د کورنۍ مسله ده. موږ حل او فصل واړو سالم له حل ورته پیدا کېدل د سیمه او د منطقې او د پاکستان ملت په ګټه.
بل لور ته طالبانو د اسرائیل خندنه کړې. هدف یې څه دی؟ د چارو کتونکی زردوشت شمس
دوی په دې توګه غواړي چې هم په ټوله کې د اسلامي نړۍ خواخوږي را جلب کړي او هم د عربو ملاتړ خپل کړي.
حمزه راس په دې خبري مجله کې
ځانګړی ادبي خبرونه شنبه، دوشنبه او پنجشنبه د شپې له پکتیا غږ راډیو څخه.
پکتیا غږ او میمنه غږ راډیوګانې بندې شوې او په پکتیا کې د یو پارک له جوړېدو خبرو.
لا خو چې جوشي خلک به سیرخات کې کوي، دمه به کې کوي، چې رزي کبل نه خوس نه ارز ولایتونه دلته به دمه کوي کې.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په قبایلی سیمو کې د وسلوالو حملو له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت په سیمه کې د نامنیو له پلوه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ډېری دې بریدونو مسؤلیت د پاکستاني طالبانو ډلې منلی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په اصل کې چې په قبایلی سیمو کې د پاکستان پر پوځ د وسلوالو حملې په زیاتېدو دي، د طالبانو حکومت وایي چې په سیمه کې د ناامنیو د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. د پاکستان د پوځ یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا سی وویل چې د پنجشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په د تخیلو سیمه کې وطنه پوځیان هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو یې پر موټر برید وکړ. له دې یو ورځ مخکې هم د پوځ دوه سرتیري د شمالي وزیرستان په شام او د تخیلو سیمه کې په دوو جلا حملو کې وژل شوي وو. همدارنګه د دوشنبې په ورځ دوه تنه پوځیان د جنوبي وزیرستان په انګور اډې سیمه کې او په همدې ورځ 15 تنه پولیس په ډیرا اسماعیل خان سیمه کې ووژل شول. د ډیری دې حملو مسؤلیت د پاکستانی طالبانو ډلې یا چی چی پی منلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا د دین امنیو په اړه ازادي رادیو ته د پښتنې په ځواب کې وویل چې که څه هم د پاکستان کورنۍ مسأله ده خو زیاته کړه چې شبوي که د دې لانجې لپاره یوه سوله ییزه حل لاره وموندل سي.
اول خو موږ دا غواړو چې په ټوله سیمه کې امنیت وي او د پاکستان په هیواد کې هم جګړه او مشکلات نه وي او د سوله ییزو لارو دا مسله حل سي. او البته ډېر زموږ پورې اړه ځکه نه وي چې پاکستان دننۍ مسله ده، یو د کورنۍ مسله ده، موږ یې حل او فصل غواړو، سالم له حل ورته پیدا کېدل د سیمې او د منطقې او د پاکستان ملت په ګټه.
په همدې حال کې د پاکستان پوځ هغه راپورونه رد کړي چې ویل کېدل د سیمې د مخورو یوه جرګه د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د خبرو په حال کې ده. د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار خبریالانو ته وویل چې له دې ډلې سره هیڅ راز خبرې روانې نه دي. اسلام آباد ادعا کړې چې د پاکستاني طالبانو پټنځایونه په افغانستان کې دي، خو ښاغلي مجاهد وویل د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخیست.
په پاکستان کې د پاوز پر ضد د بریدونو د زیاتېدو په تړاو د طالبانو حکومت وایي په سیمه کې د امنیت هیله لري، خو موضوع له افغانستان سره ارتباط نه لري. بل لور ته د طالبانو حکومت په بیت المقدس کې د روان تاوتریخوالي په خاطر اسرائیل خندلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویان په یو بیان کې چې پرون خپور شو، له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د اسرائیلو د اقداماتو مخه ونیسي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په یو بیان کې چې پرون پر ټوئیټر خپور شوې لیدي چې د دوی حکومت په بیت المقدس کې له ملکی فلسطینیانو سره شوی تاوتریخوالی غندي. پرون د بیت المقدس په الاقصی جومات کې دننه له اسرائیلي امنیتي ځواکونو سره د نښتو پر مهال 125 فلسطینی معترضان ټپیان شول. له دې سره په دې سیمه کې د وروستي کړکېچ لمنه نوره هم پراخه شوې او دا ویره یې رامنځته کړې ده چې ښایي وضعیت یو ځل بیا د پخواني زاړه کړکېچ خواته ولاړ شي. ښاغلي بلخي لیکلي دي چې اسلامي امارت د مسلمانانو په لومړنۍ قبله اقصا جماعت کې پر ملکی فلسطینیانو د پوینا د اشغالګرو لخوا تاوتریخوالی په سختو ټکو غندي او زیاتوي چې د طالبانو حکومت پر نړیوالې ټولنې په تیره پر اسلامي هیوادونو غږ کوي چې د فلسطینیانو د انساني حقونو د اعاده او د اسرائیلي مظالمو د مخنیوي لپاره عملی اقدام وکړي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د اسلامي هیوادونو په ګډون تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، نو د عربو او اسرائیلو د کړکېچ په څیر د مهمو نړیوالو مسایلو په اړه د افغانستان دریځ څه اهمیت لري؟ د سیاسي چارو شنونکی پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي طالبان له دې فرصت څخه په خپله ګټه کار اخلي.
دا چې دوی اوس مهال په افغانستان باندې حاکم دي، نو دوی کولی شي چې په دغه سي مهمو نړیوالو موضوعاتو خپل موقف سرګند کړي. او بل دا دی چې دوی په دې توګه غواړي چې هم په ټوله کې د اسلامي نړۍ خواخوږي راجلب کړي او هم بیا په ځانګړې توګه چې د فلسطین موضوع د عربي نړۍ لپاره ډیره حساس او ډیره مهمه موضوع ده، د عربو ملاتړ هم خپل کړي.
اسرائیلی ځواکونو ته دوه اونۍ مخکې وروسته له هغه د تیارسۍ امر وشو چې د بیت المقدس په لارو کوڅو کې د عربانو له حملو سره مخامخ شول. د فلسطین د سرې میاشتې ټولنې ویلي دي چې ډیری معترضان د اسرائیلي پولیسو په ربړي مرمیو، د سوتي بمونو په چاودنو او د اسرائیلو د بلوازت پولیسو لخوا د کوتکو په ګزارونو ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د میمنی شخ او پکتیا شخ راډیوګانی تړل شوې دي. علت یې څه دی؟ په دې راپور کې سره اور.
یا د ځانګړي ادبي خبرونه شنبه، دوشنبه او پنځشنبه د شپې له پکتیا غږ راډیو څخه.
پکتیا غږ راډیو چې لول لس کلونو راهیسې په سیاسي، ټولنیزو، ورزشي او دینی برخو کې فعالیت کوي، د مالی ستونزو له امله خپل نشرات ودرول. د دې راډیو مدیر مسؤل ذبیح الله ایوبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د مالی امکاناتو د نشتون له امله مو راډیو وتړله. لوی دلیل دا و چې د پوخا په څیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدلو. ناراحت یو ځکه چې رادیو او غلطه موږ فعالیت کاو.
ښاغلی ایوبی وای د پکتیا غک رادیو په اډانه کې د ښځو غک رادیو د پکتیا غک دوه ونیزې چاپي خپرونې هم وتړل شوې. دغې رسنۍ په یوې خبر پاڼه کې چې دوه ورځې وړاندې خپره کړي لیکلي د پکتیا غک رادیو درې کارکوونکي هر یو ضیا ارمان عمری په 1991 کال کې، زحل پښتونیار په 1999 کال کې او طوفان عمری په 1400 کال کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول چې تر اوسه یې د دوسیو په اړه معلومات نشته. له بلې خوا بیا په فاریاب ولایت کې میمنه راډیو چې د دې ولایت په کچه یوازینۍ سیمه ییز راډیو وه د مالی ستونزو له امله تړل شوې. خو د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یعنی د دغو دوو تړل شویو رسنیو د په اشارې سره روان وضعیت په افغانستان کې د اندېښنې وړ ښودلی. د دې ادارې مسؤول ظریف کریمی آزادی راډیو ته وویل
حکومت افغانستان و جامعه جهانی
اوسنی حکومت او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې د رسنیو د سقوط مخه ونیسي او دوی باید نور د رسنیو د سقوط د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي او روان حالت کابو کړي.
د بیپولی خبریالانو ټولنې د معلوماتو لمخې له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، له 540 رسنیو څخه 260 رسنۍ د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول مالی ستونزو له امله غیر فعال شوې دي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو له دې وړاندې د رسنیو د تړل کېدو بیا هم د سقوط لاملونه د رسنیو مالی ستونزې یادې کړې وې.
روسیې د اوکراین پر پلازمینه د راکټي حملو ته زیاتولو خبرداری ورکړی دی. په همدې حال کې اوکراینی چارواکو ویلي دي چې روسي ځواکونو په لوهانسک ښار کې د استوګنې په ښارګوټو ډزې کړې دي. دوی زیاتوي چې په پلازمینه کیف کې هم د لویو چاودنو ږغ اورېدل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې.
د روسیې دفاع وزارت وایي چې د روسیې پر قلمرو د اوکراین د هر راز حملو په ځواب کې به د دې هیواد پر پلازمینه کیف د روسي ځواکونو حملې زیاتې شي. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف پرون وویل چې د ده په وینا د هر راز تروریستي حملو یا د روسیې خاورې ته د حملو د انحراف په صورت کې به روسي ځواکونه پر کیف د راکټي حملو کچه او شمیر زیات کړي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د روسیې دفاع وزارت د دې هیواد پر سرحدي سیمو د حملو تور د اوکراین پر پوځ ولګاوه. د روسیې د دفاع وزارت په بیان کې هم پر کیف د حملو د زیاتولو خبرداری ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 14مه په تور سمندرګي کې د یوې لویې روسۍ بیړۍ له ویجاړېدو وروسته روسیې لویه سمبولیکه ماته وزغمله. د مسکو په نوم دا بیړۍ چې سخته زیانمنه شوې وه بندر ته د لیږد پر مهال ډوبه شوه. د اوکراین په جنوب کې د پوځ یوې ویاندې ناتالیا هومینیوک ویلي چې اوکراین دا تمه لري چې روسیه به د دې بیړۍ غچ واخلي. نوموړی همداراز ویلي چې په برید کې نه یوازې مسکو نومې بیړۍ ویجاړه شوه، بلکې د دې په وینا د دښمن امپریالیستي ځانغوښتنه هم زیانمنه شوه. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې روسي ځواکونو د لوهانسک ښار پر تقریبا ټولو ښارګوټو ډزې کړي چې په نتیجه کې یو شمیر ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي. د اوکراین د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې په پلازمینه کیف کې هم د پرله پسې چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې روسي ځواکونو د پنجشنبې په ماښام کیف ته نږدې پر یوه فابریکه چې پوځي فابریکه بلل شوې ده برید وکړ. روسیې د فبروري په 14مه پر اوکراین بېل کوم دلیل یرغل وکړ چې تر اوسه پورې هم روان دی.
د اوکراین په ارتباط تازه خبر دالرو چې اوکراینی پولیسو د جمعې پورس خبر ورکړ چې د پلازمینې کیف له شاوخوا سیمو د روسیې عسکرو تر وتلو وروسته اوس دوی د څه باندې 900 ملکیانو جسدونه موندلي دي. پولیس زیاتوي چې اکثریت یې د اعدام په څیر ویشتل شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پکتیا د تیری کوتل په سیمه کې د یو تفریح پارک د جوړولو لومړنۍ چارې پیل شوې دي. دا تفریح پارک چې په 150 چیرې په ځمکه جوړیږي د تفریح او ساتیري لازمي اسانتیاوي په پام کې پکې نیول شوې دي. ګردیز ښار کې چې تفریحي پارکونه نشته اوسېدونکي د تفریح لپاره نورو سیمو ته ځي. نور حال په دې راپور کې
د پکتیا مرکز ګردیز اړوند د تیری په سیمه کې د خلکو د تفریح او ساتیري لپاره یو نسبتا لوی تفریحي پارک جوړیږي. سره له دې چې د پکتیا په اطرافو کې ښکلي طبیعي منظرې، ځنګلونه او د سیلګرۍ ځایونه شته، خو په مرکز ګردیز او ښار ته په نورو نږدې ځایونو کې د تفریحي پارکونو کمی دی. د پکتیا چارواکی وای د دې